هغه غاښنا تلویزیوننن شپې د خبرونو سرټکی یوناموي په افغانستان کې وژنې په خپل سر نیول او زندانی کول دوام لري. دغه اداره زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موارد ثبت کړي. بلخوا پرون د امریکا په پلازمینه او جننور خارونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اعتراض لاریونونه وشول. پر غزې د اسرایلو دوامدار بریدونه دواړو خواو ته د اوختو ملکی تلفاتو شمیر ارزو او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د مخابراتي شبکو ستونزې. خلک د غوره او لوړ کیفیت انټرنیټي خدماتو وختنه کوي. یله د تخبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. نن دوشنبه ده، د سلواغې دوهمه نیټه او د 2023 نوي کال د جنوري 22مه. زه خایسته سعادت لامیم. نن د خبرونه قدرمن میلمه سره د افغانستان د مالیه د وزارت په خوانی مرستيال خاغلی ګل مقصود ثابت صاحب سره د سیګار د ورستی رپورت پر مهمو ټکو باندې خبرو تکینو چې هیله ده تاسو هم مکسره مل اوسه. او د افغانستان د بدخشان په ولایت کې د روسي یوې کوچنۍ غرزدلې الوتکې ورستی حال وز موږ همکار خدای نور ناصر صاحب د سیمینه مکسره شریکاندی او په افغانستان کې د بشري سرغړونو اړوند د یوناما رپورت ټیکی هم تاسو سره شریکو شي. هیله د موږ سره د خبرونې تر پایه ملوسی. د خبرونې لومړی مطلب ترازو، افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د افغانانو د بشري وضعیت په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی او پکې وایي چې په افغانستان کې وژنې په خپل سر نیول او امدان ارنګا بندیانول دوام لري. دغه رپورت چې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې څخه د دسمبر تر میاشتې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اړوندو مسایلو باندې لیکل شوی دی، نن د شمې پاورز خپور شو. د دې رپورت نور جزئیات ته په دغه خبری رپورت کې کتنه کوو.
یوناما په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو په پلي کولو باندې د طالب چارواکو د ټینګار سره سره د غیر قانوني وژنو، خپل سر نیولو او بندیانولو، شکنجه او د پخوانی حکومت د پوزیانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلن په اړه ځینې موارد ثبت کړي دي. په دغه راپور کې د بیلګې په ډول دوه قضیو ته اشاره شوی.
د اکتوبر د میاشتې په شلمه د بدخشان په ولایت کې ناپیژاندو وسلوالو د سیمه ایزو پولیسو یو پخوانی افسر او د هغه زوی په ډز ووژل. د نومبر په 21مه د کابل جلال آباد پر لاره د یو پخوانی څارنوال او د هغه د خور مړی وموندل شو.
د یوناما د راپور لمخې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د قضیه د شخصي دښمنۍ زیږنده بللې او همداشان د تبلیغات ګڼلي، نه د غچاخصلو قضیه. د یوناما پر راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خزو فعالانو، بشري حقوقو ملاتړو، خبريالانو او د رسنیو کارکونکو نیولو ته دوام ورکړی دی. طالبان وی د یوناما راپور د شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبرۍ او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري.
د یوناما لخوا خپور شوی راپور تر ډیره په ناسم پوهاوی ولاړ دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ یا یوناما یو راپور خپور کړ چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې بشری وضعیت پکې ارزولای دی. په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبرۍ او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکام باندې د نیوکو بڼه لري.
د مدني حقوقو فعالان او سیاسي مبصرین په دې باور دي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د بشري حقوقو ډیر سرغړونې کیږي چې یوناما نه دي ثبت کړي.
راپور لیکلی دا موش نمونه سروار ده، د هغه یوناما د راپور هغه لیکنې چې ثبت شوي دي دوی میډیا ته راباسي، نو دغسې په ضرورونو کې په اطرافونو کې کېږي چې یوناما اصلا ورباندې ثبتېږي نه.
د دغه راپور په اساس طالبانو او په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د کار او زده کړو او د کور وتلو د ازادۍ په حقونو باندې محدودیتونه لګولو ته دوام ورکړی دی.
او کچیر طالبان دا خپل عمل کرد تغییر نه ورکی د خوځو په مقابل کې د معنا دا ده چې طالبان به یو ځل بیا بیرته هغه تور غرونو ته بیرته لیږل کیږي. دوی باید خپل په دې ډیر زیات فکر وکړي چې افغان ښځې اوس هغه شل کال مخکې افغان ښځې دي، دوی فهمیده دي، دوی تعلیم کړی دي او دوی خپل په حقوق باندې سل په سلا پوهیږي او هیڅوک دا نشي کولای چې په ناروا توګه باندې د دوی حق دوی نه واخلي.
دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د ټولنې د اصلاح په خاطر دا کار نه کوي، بلکې په قصدي شکل سره دوی غواړي میرمنې د اجتماعي، د سیاسي، د تعلیمي او د اقتصادي مشارکت څخه د افغانستان د ټولنې څخه حذف کی.
خود طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وزیر تیرونی یوې غونډې ته ویل د چا خبرو ته غوږ نه نیسی. د یوناما پراپور کې ویل شوی دا سبریخي چې برحاله پولیس، محکمه او ودی ریاستونه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته د برحاله محکمو لاري د عدلي تعقیب او محکمه په ځای منځګړی توپتلم لري خو ورکی.
د دې نوراندې پرون غرمه د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د افغانانو د بشري حقوقو په ملاتړ لاریون ترسره شو. لاریون کونکو سپینه ماڼۍ ته نږدې د طالبانو په وروستیو اقداماتو په ځانګړې توګه د بدحجابۍ په تور د میرمنو انجونو نیولو سربیره په دغه هیواد کې د هزارګانو وژنه هدفي وګڼل او د دغو کړنو په ضد یې شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د واشنگتن سربیره په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هم لاریونونه ترسره شول.
دلتا سپینی مانی تا نگدی پا یه هوا که پا لزگونو کسان سر راتول شوی ترسو پا افغانستان که ده بشری حقونو پر اوسنی وزیت اخپل غاک تر نریوالو ورسوی. لارون کون که وای پا افغانستان که طالبان میرمنی اونجونی ده بدهجابه پا نوم زوروی او زندنونو تای اچوی.
هدف ما ای است که صدای خود به گروه حاکم در افغانستان صدای خود برسانیم و همچنان صدای خود به جهانیان برسانیم، به خاطر که جهان سکوت کرده در مقابل این همه ظلمی که در حق زنان افغانستان صورت میگیره. همه روزه زنان بدون کدام گناه، بدون کدام جرم و جنایت دستگیر میشن، در زندان ها برده میشن و معلوم نیست که همراه از اونا در زندان چه صورت میگیرن. ما آمدیم که صدای خود بلند بسازیم تا صدای ما را جهان بشنود، سازمان ملل بشنود.
په همدې حال کې د امریکا په بل ایالت کلورادو کې هم ورته لارینونه ترسره شوي. لاریون کونکو په افغانستان کې د هزارګانو وژنه هدفي بللې او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده.
می خواهیم که از دنیا دستکشی از آنها به رسمیت بشناسند و همچنین پایمال شدن حق زنان افغانستان، حق زنان هزاره، دختران هزاره که در افغانستان بر آنها ظلم و ستم و شکنجه روان است از همه جهان و از همه سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشری و از دولت آمریکا خواهانیم که صدای مردم هزاران از سر تا سر جهان
بشنوند. د غولارونیونو ته د غږ ورغبرګولو په موخه په کابل کې هم یو شمیر میرمنې د بندو دروازو تر شا راټولې شوې وي او یو لنډه اعلامیه یې خپره کړې.
شورای امنیت در چندین جلسه از اپارتاید جنسیتی طالبان و نسل‌کشی بر اقلیت‌ها ابراز نگرانی نموده. از زندگی روزمره زنان، خصوصا زنان هزاره و تاجک، و دستگیری های اخیر زنان به این نتیجه می رسیم که کاسه صبر همه اقشار، مردم و منطقه و جهان لبریز شده.
سره لدې چې طالبانو د میرمنو سره د ناسم چلند په اړه د سپیناوي هڅه کوي او په هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په روستیو کې په دې اړه اندېښنی ډېری شوي او پر شیعه افغانانو په بریدونو کې چپړی هم داعش ډله پر غاړه اخلي زیاتوالی راغلی دی. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل مهم خبر تر ازو په بدخشان ولایت کې دی یوې روسي الوتکې تر نرس کوریدو وروسته د طالبان حکومت اوس وایي چې څلور سپرلۍ ژوندۍ موندلې او دوه تنه یې مړه شوي دي. د الوتکې د لویدلو او د سپرلیو په اړه د نور حال د فاره خبریال خدای نور ناصر صاحب موږ سره مل دی. ناصر صاحب، ستړي مشي، وروستي معلومات څه دي چې الوتکه چېرته روانه وه او پیښه څنګه رامنځته شوه؟ مهرباني.
ډیره مننه ښایسته جانې. لومړی خو باید دا وایم چې دغه څلور شخورل شوي مسافر چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت چارواکو موندلي وو، هغه نن کابل ته لېږدولي دي او وایي چې د څلور واړه معمولي ټکان دي. خو له دې سره دوی وایي چې په دې تیاره کې شپږ کسان وو، شپږ سپرلي وو چې په هغوی کې دوه کسان وژل شوي دي. د تیاری د رانسکریدو په خپل هم کوم جزئیات کلی ورکړل شوی چې د علت څه وو چې راغورځېدل ده. خو د دې تیاری په خپل ویل کېږي که څه هم پرون چې کله دا خبر راغی نو د پړی داسې ویل کېده چې دغه هندي الوتکه له هند روسیې ته پر لار وه او مسافر وړونکې تیاره ده، نو هغه رانسکوره شوی ده. خو سمدستي بیا د هند د حکومت لخوا اعلان وشو چې دا هندي تیاره نه ده، بلکې تر هغه وروسته بیا د روسیې حکومت وویل چې دغه د روسیې یوه وړه یا کوچنۍ الوتکه ده چې پکې شپږ کسان سپاره وه، او دا له هند د ازبکستان په لاره روسیې ته پر لاره وه چې د تاجکستان او افغانستان په پولو باندې دغه لرادار څخه د یو اړیکه پرې شوی، او چې تر هغه وروسته بیا د افغانستان غاړې ته او بدخشان کې راغورځېدلې ده. هم هلته دغه رانسکوره شوی ده چې پکې ټول شوای چې دغه میډیکل یا چارټرډ یا ایمبولانس تیاره وه چې پکې دوه ناروغان وو، هغه له هند روسیې ته انتقالول لېږدول، او په دې کې دوه تنه وجل شوي دي، څلور ژوندي ژغورل شوي دي چې هغوی هم نن کابل ته لېږدول شوي دي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان په خپل چار کې بریالي اوسئ. بلبلو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټون کې دفتر سیګار ویلي چې ملګرو ملتونو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې څخه د تیر 2008 کال د جولای تر میاشتې 2.9 میلیارد نغد ډالر افغانستان ته د بشري مرستو لپاره انتقال کړي. د دې مرستو پر لګښت او څرنګوالي د افغانستان د مالیې د وزارت پخوانی مرستیال ښاغلي ګل مقصود ثابت صاحب سره خبرو ته کینو او ورته ښه راغلاستم وایي. ثابت صاحب ستړي شي په خیر راغلی او مننه چې موږ سره مالی است. هر لسونه تر 400 ورځو کې 80 میلیونه ډالر د کابل په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو د ادارو په البته حسابونو ته استول شوی. دا وروسته چیرته لګول شوی دی؟ د لګښت او د مرستو د بهیر څارنه هم کیږي او کنه؟
اول خو تاسو او لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. دغه پیسې ټول بشري مرستې دي، لکه پر اپور کې هم چې ذکر شوی دی، دا مستقیم هغه کومکونه چې خلکو سره کیږي، اکثره په خوراکي توکو په د بنیادی ضرورتونو باندې هغه اخیستل کیږي او خلکو ته ورکول کیږي. پیسې اکثره هغه ځای ته ځي. خو دا هم باید یاد کړم چې خپل د ملل متحد ادارې او همدغه نور مؤسسې دوی اداري مصارف ډیر هم انتهایی لوړ دي او هغه مصرف هم دی نه وځي. بل دا پیسې کله چې کابل ته انتقالي یا حکومت بانک چې دا بچول کی یا ساتریکی یا هغه بان هم ډیر غټ فیس اخلي له دې پیسو نه. ملل متحد په نیویارک هم ترې ګرځي، نو دې نه یو غټه حصہ متاسفانه چې دغه ځین ته اداري مصرف لپاره زی او یو څه محدود حصہ خلکو لپاره ورزي چې خلکو ته خوراکي توکي او نور مواد واخلي.
بلې، د اداري لوړو مصارف په اړه په خوا هم اندېښنه خودل شوی و. امریکا او یوناما دا رد کړی چې وایي له بهر څخه افغانستان ته د بشري فعالیتونو د دوام لپاره کسنګ شتاس ویل د نغدو پیسو د انتقال څخه طالبان ګټه پورته کوي. دا مسله رد شویده.
ستاسو ارزونه څه ده؟ زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیم له دینه ګټه پورته کوي. البته غیر مستقیم دی طالبان حکومت ته ګټه تبان رسیږي، او هغه په داسې شکل ده چې دغه مؤسسی یا نور ادارات هم فعالیت کوي، اکثره مختلف فیسونه دی حکومت ورکوي، بعضی مالیات باید ورکی، او همدارنګ دغه پیسې چې مارکیټ ته داخليږي دا اوس چې د افغاني صفات داخل سوې ده، دې پیسو ډیر لوی رول ده پکې. همدغه طریقه طالبان او حکومت ته فائدہ رسیږي. لدی نه بغیر زه فکر نه کوم چې مستقیم کومه فائدہ طالبان دی نه
و. په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویل دي چې د لاسو افغانانو نه وې خپل ورځنۍ اړتیاوې پوره کولای شي، پوره کول اته وې هم نشي پوره کولای. خو بیا هم نه یوازې دا چې طالبان د دوی اړتیاوې نه دي ورته پوره کړي، بلکې مالیات هم زیات کړي دي. د دې نه وړاندې د اوشر او زکات په نومونو له خلکو اواید هم راټولوي. ستاسو ارزونه څه ده؟ دا اواید او د قانونو څخه تر لاسه شوی اواید چیرته ځي؟
ګوري، اول خدا خبره ده چې دا بشري مرستې دینه به دا توقعونه سي چې به دی باندې د خلکو ژوندۍ تغیر شي. دا بشري مرستې دي، دا فقط مصرف کیږي او خوړل کیږي او خلاص ده. نور کاروبار یا د خلکو په ژوندۍ مثبت تاثیر نه غورځي. دا یو خبره. بل خبره دي اواید او مالیات. اواید دا په بعضو ساحو کې زیات شوی دي، خو ایدی راټول اول د طالبانو حکومت جدي کړی دی ډیر راټولې خلکو نه او خلکو ته یعنی هغه نه کوي پری دی نه ورته نو دا ټول راټول سوي دي خو متاسفانه چې دی امارات او دی وکړي امارات اسلامي دی حکومت دغه د مصارف او راپور نه هیڅ نه نشري دا یو خبره چې دا مصرف چیرته ده خو دا سي اټکل کیږي چې زیات دي په معاشاتو باندې مصرف کیږي یو مثبت کې د دې دا چې د حکومت ماشونه ټول ور کوي نو عام خلکو ته خدمات متاسفانه
بالکل مونږ دې اوریدونکو نه اورودی ډیر شکایت لري خدمات اصلا نشته بیوزلی لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه او چې ترسره دي بې روزګاری لوړه کچه د بانکي سیستم لمنځه تلل دا خو اصلاحات پکې راتلای شي په کاري ځواک او ډګر کې د میرمنو نشټون په دې کې هم د دوی تصمیم مهم دی چې یو اثر او اغیز درلودلی شي د اقتصادي پرمختګ لپاره دا څومره ارزښت لري سی
دا خبره د اقتصادي پرمختګ د ملا تیر دي همدا مسائل اول خو ګوري دا خصوصي سکتور باید تقویه شي په دې راپور کې هم تاسو لیدلی دي چې اکثره هغه تجارتونه یا هغه کاروبارونه چې مخکې ول هغه اکثره یا بنسوي دي یا داسې کوم چې پاتې هم دي هغه په نیمه ظرفیت کې ګرځي یا فعالیت کوي په نیمه ظرفیت کې نو کچېره خصوصي سکتور تقویه نشي او خلق په کار وانه چول سي او هغه په دي دي هغه یو لوی بانکي سکتور دی یو هماوي سکتور دی د خصوصي سکتور کله چې بانکي خدمات نه خصوصي سکتور په لختر نه سي کولای
بله
خصوصي سکتور د کاروبار لپاره د ژوندۍ د بهتري لپاره یو اساسي سکتور چې باید هغه تخصص
کور ودان ډیر مننه نړیوال هم د پر میرمنو باندې د محدودیتونو مسله وړاندې کوي کور ودان له تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم صاحب د افغانستان د مالی وزارت په خوانی مرستيال خغلې ګل مقصود ثابت صاحب بریالي اوسې
تاسو نه مننه ډیر تشکر
د دینه اخوا په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د مخابراتي شبکو په سونځو او د غوړه او لوړ کیفیت انټرنیټي خدماتو پر غوښتنو بشپړ رپورت لرو لیدلې ماهروي خو لمړی لانډه دمه نړیوالو مسایل تر ازو د اسرائیل او حماس د جګړې په وخت د یوې سیمه ییزو بریدونو او لانجمنو بیانونو د منځنی ختیځ لا د مخه کړکې چن حالت لا نور هم ترنګلې کړې دي نور حال د امریکا غږ د خبريالې پر رپورت کې وینو
د سوریې په پلازمینا دمشق کې د شنبه په ورځ د ایران د انقلابی پاسدانانو پنځو کومندانانو وژنې په منځنی ختیځ کې کړکېچ نور زیات کړې دي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اسرائیل تورن کړي او د غچ اخیستوش منی وکړه يهودي دولت د برید مسولیت نه دی منلې او په غزه کې د حماس د اهدافو په نخ کولو ته دوام ورکوي دا د اکتوبر په میاش کې د دې ډلې لخوا پیل شوی ترهګریز برید په جواب کې دي چې 1200 کسانې ووجل او شاوخوا 200 سلويخت کسانې يرغمل کړل د غزي روختیاي چارواکو د اسرائيل او حماس په جګړه کې تروسا د 15000 د زیات خلکو د وجلو کېدو راپور ورکړي متحده ایالات په اسرائيل باندې خپل فشار نکموي ترڅو د ملکی وګړو ساتنه وکړي او اضافي بشري مرستې رسول ته اجازه ورکړي
دوی په وروستیو ورځو کې اعلان وکړ چې دوی به اجازه ورکړي چې اور په اشد تنګ د اسرائيل بندر ته ولېګل شي او بیا غزه ته راوړل شي دا کوچنی خو نتیجه ورکونکي ګامونه دي خو دا ګامونه کافي نه دي
په لیکيږي چې د خوراکي توکو کمښت او رضاکاران پرفقي بيزايش وو فلسطینيانو ته ډوډۍ ورکوي خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش خبرداري ورکړي چې وضع د دوام وړ نه ده
خلک نه یوازې د بمونو او ګولوی له عمل مړکیږي بلکې د خورو او پاکو اوبو د نشوالي د روغتونونو د برښنا او د درملو د نشوالي او د جګړې څخه د تیښتې لپاره د وړو وړو لارو د سختو سفرونو له عمله هم خلک مري دا باید ودرول شي
بلخوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلاري مشر جوزف بوریل د دوشنبه پورس ټینګار وکړو چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د دوو دولتونو د حل پروسه باید دوام ومومي
We have to discuss even
زبر د سولې د پروسې په اړه خبرې نکوم بلکې د دوه دولتونو د حل د پروسې په اړه به خبرې وکم کوم په دې اړه جدي نو د دې حل د امریکای دوه د مخنیوي لپاره باید پنسجز لاملونه وسلو
د اسرایلو لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو د شنبه پورس په ټولنیزو رسنو کې د حماس لمن زوړلو خپل پخوانی ژمنه تکرار کړه او د جګړې لپایته رسیدو وروسته د غزې د امنیت د ساتلو په اړتیا ټینګار وکړو
متوخه قطری بمکنه
د اسرایلو دولت باید د اردن د لویدیس پر ټول سیمو امنیتی کنټرول ولري دا یو اړین شرط دی او که دا د فلسطین د حاکمیت له مفکوري سره په ټکر کې وي نو څه کولای
شو
د هغه د سرګندونو د فلسطینیانو سره د دوه دولتونو حل لاره تر پختنې لاندې راوستي چې امریکا او نوري خوخوي او لکلونو راهسي د شخړې د دایمي حل په توګه ملاتړ کوي شناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ سره ملي است د هند لومړي وزیر نریندر مودي نن د سلواغي په دوهمه هغه مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانیست چې په 1992 کال کې د ویجاړ شوی بابوري جماعت پر ځای جوړ شوی مودي دغه معبد پرانیستل د هند لپاره د یو نوی دور پیلامه وبلله د اقدام ته هغه د هندو ملتپال سیاست لپاره د ملاتړ پیاوړي کولو د هڅې په سترګه کتل کیږي چې په روان کال کې د عمومي ټاکنو وړاندې وفاداران جذبوي په دغه ځای باندې پښ پاړه سمې پیړۍ کې جوړ شوی بابوري جماعت ولاړو چې فنونه سو دونویم کې د مودي د ګون لخوا د پارول شوی هندوانو لوري ویجاړ شو د کار په هند کې دغه هیواد د ازادۍ رئیس تر ټولو ناوړه مذهبي بلوا رامنځته کړه او په ترڅ کې لږ تر لږه 2000 کسان وژل شو چې زیاتره یې مسلمانان وو بل پلو د چین په یان نومي ولایت کې د زمکي د خویدو لعمله په پیخه کې چې د دوشنبه په سهار په خړه کې په داسې حال کې چې کلیوال په خپل کورونو کې بيده وو لک تر لګه اتک آسان وژل شوی او په لسکونو نور لا درکه هم دي چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیات دوام لري د سی سی ټی وی د شبکې د رپورت پر بنسټ لک تر لګه د اتل سو کورنۍ څخه وو څلوي کسان د خویدل زمکي لاندې ایثار او لا درکه دي تر دې وړاندې د متحده ایالاتو د بارنوي چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د یکشنبه په ماښام له واشنگتن څخه د څلورو افریقایي هیوادونو په سفر لاړ بلینکن به نن د کیبر د لومړي وزیر سره وګوري د نوموړي په سفر کې د رپورټ او بخې د پورتو پرایا بندري ښار ته سفر هم شامل دی کوم چې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا یې د اسري کول د هڅو په لړ کې تمویل هم ترلاسه کړی بلینکن به د آج ساحل نایجیریا او انګولا کې هم تمشي د امریکا د شمال ختیځ څنډه کوچنی ایالت نیو هامشر کې سبا د سه شنبه په ورځ د ولسمشري د لپاره ګوندیزې ټاکنې ترسره کیږي د دغه ایالت ټاکنیز بهیر د جمهوریت غوښتونکو ګوند سیالۍ څخه د فلوریدا ایالت د والی ران دی سانټس د وټلو له عمله لا ډیره پاملرنه خپل کړې ده اوس دغه سیالۍ یوازې د دوو نوماندو ترمنځ ده په نیو هامشر کې د سه شنبه د ورځې ټاکنې خای د امریکا سیاست بدل کاندي
فائدہ د سیتسنوی چې امریکایانی د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د ګوندیزو سیالیو څخه یو څو غړی مخکې دا ورېدل ته ملري فودا د نیو هامشر حیرانونکې ایالت دی په سبانو سیالیو کې د رای ورکونې پر پاڼه د ولسمشر بایدن نوم نشته دا په ملي کچه د ډیموکرات ګوند د مشرانو لخوا یو حیرانونکې کار دی
خلکو ویل چې دغه خبره وی خواتګ دی او د ولسمشر بایدن ملاتړ کوي ځکه موږ ټول پوهیږو چې په خوانی ولسمشر ټرمپ به د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماند وي هغه مهمه چاره چې موږ د ولسواکۍ د خوندي کولو لپاره تر سره کولای شو هغه د ډونلډ ټرمپ مخه ډب کول دي
رای باکلی په نیو هامشر کې د ډیموکرات ګوند مشر دی فود سه شنبه پر ورځ نوموړی بایدن ته رای نه ورکوي
د ایالتي مشر په توګه زما د ټاکل کېدو را په دی خو ما پوخانی ولسمشر کارټر ته هر ځل لیکلی چې و خایم چې ز به پرې
باکلی په تیرو ټولو ګوندیزو سیالیو کې بر حال ولسمشر ته رای ورکړي خدا ځل
موږ ټاکان خړلې او ویخیو
د ډیموکرات ګوند په خوا برعکس د ځل ګوندیزي سیالۍ له نیو هامشر نه بلکې له جنوبي کیرولاینا څخه پیل کړي د دغه چارې په نیو هامشر ایالت کې د ډیموکرات ګوند چارواکي غوسه کړي. یادو چارواکو په دغه ایالت کې د ګوندیزو سیالیو د ترسره کولو لپاره محلويش ټاکلې. د بایدن ملاتړي به پرته له دې چې د نوموړي نوم پر رای پاڼوي نوموړي ته رایه ورکړي. د جمهور غوښتونکو ګوند لوري ته بیا یو بل ډول ډرامه روانه ده. په یوه یخ ورځ چې د تودوخې درجه پکې د سانتیګراد په کچه منفي لس ده، خلک د ډانلډ ټرمپ د غونډې له پیل څلور ساعته وړاندې په لیکو کې ولاړ دي.
کله چې ټرمپ ولسمشر و نو موږ څومره جګړو کې مصروف و، ټول خوشحاله و، ټول خلک په پیسو ګټلو مصروف و.
د نیو هامشر ایالت جمهوري غوښتونکو اقتصادي محافظه کاران دي. دوی د کمو ماليو ورکولو او د کمی حکومتي لاسوهنې ته لیوال دي. دا ښایي د ټرمپ د مخنیوي لپاره په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د نوماندي نیکی هیلي لپاره وروستی چانس وي.
که نوموړي په دغه ایالت کې چې د هغې سره ورته فکر لري د ټرمپ مخ ونیسي، نو زه فکر کوم چې دا به مناسبه وي چې پوښتنه وکړو چې بل قدم به سوي، بل کوم ایالت دی چې نوموړی پکې ټرمپ ماتولی شي. د هغو ایالتونو چې نوموړی پکې ټرمپ ته ماتې ورکولی شي شمېر بیخي کم دی.
د سې شنبه په شپه به معلومه شي چې د نیو هامشر رایه ورکوونکي څه ډول نوې چارې ترسره کوي. رحمد الله چیوال، شنه تلویزیون، واشنگتن.
بیرته د افغانستان په اړه، د کابل او یو شمیر ولایتونو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې هیواد کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې ټیټ دی. دوی د انټرنیټي خدماتو د کیفیت د ښه کیدو غوښتنه کوي.
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي انټرنیټ دومره بې کیفیته دی چې ډیر کله نشي کولای یو پیغام هم واستوي.
نظر په هغه چې وګنې دوی چې قیمت لوړ ده، هغه نه کیفیت هم کنه ده، چې زوی موږ نه خدمات قوی نه دي، چې نظر په هغه قیمت چې دوی استفاده کوي او ځینې وخت ها طبيخي کار نه کوي، هغه پیسې هم دغه سلار شي او انټرنیټ خو بيخي ساته، مسج هم نه دي، چا خبر په واتس اپ کې مسج هم نه دي.
کارونکو وایي په هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتو بیا د ګاونډو یو هیوادونو په پرتله لوړه ده، خو سرعت او کیفیت یې ټیټ دی.
بیا ډیر جګه ده او ظرفیت ډیر کم دی، ځکه ډیر ضعیف کار کوي او د دې ګاونډي هیوادونو په پرتله افغانستان کې ډیر بیکاره.
حتی د هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. په لویو ښارونو کندهار، ننګرهار، خوست او مزار شریف کې هم خلک د انټرنیټ لټیټ کیفیت او لوړ لګښت څخه شکایت لري.
د دوی خدمات زما فکر فقط په مرکزونو پورې محدود دي. مثلا د خوست په شار کې 4G کار کوي، که د دې ساحې نه یا د 10 کیلومتره ای خوازی بیا کار نه کوي.
د ټکنالوژي او انټرنیټ د کارپوهانو له نظره د معیاري زیربناو نشټوالی له دې تات څخه د افغانستان لریوالی او د موبایل ټلیفونونو زیات کارونکي د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ سرعت په ګډون د ځینو ستونزو لامل شوی دی.
کندهار شهر کې خو انټرنیټ بیخي داسې کمزور دی، موږ داسې انټرنیټ کارو خامخا د وځه اس خو بل ځای ته ولاړې شو یا کښېنو، بس په ولاړې کار جنیا خو دا رقم نه دی چې اوس نو پرې وځه ورته کښېنستې د ټلیفون ډیټا دې پر خلاص کړل نو هر شی بس کار کوي.
ځکه چې دلته افغانستان کې نیټ څه کار نه ده شوی، محصول واسې نه ده پوره چې نیټ وکاروي. مونږ نیټ نه شکایت لرو، مونږ ته باید دا نیټ ته کار وشي او نیټ باید ارزانه شي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلین بیا وایي په تیرو دوو کلونو کې د مخابراتي شبکو د کیفیت د ښه والي په موخه په ټول هیواد کې شاوخوا 1590 نوي مخابراتي سایټونه یا انټنونه جوړ شوي دي.
خا د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت د 1.3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې په کابل کې د فریکوئنسي د کنټرول او نظارت یو مرکز جوړ ک. یو اسري مرکز دی دا چې په کابل کې په هر هغه سیمه کې چې هلته غیر قانوني ډول د فریکوئنسيانو څخه استفاده کیږي د هغې مخنیوی کوي. فعلاً لپاره د فریکوئنسي دغه مرکز فعلاً په کابل کې فعال دی او په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله د افغانستان په ټولو زونونو کې فعالیږي، چې هغې سره موږ وکیل شو چې بهرنۍ فریکوئنسيانو چې مداخله کوي په افغانستان کې د هغې مخنیوی ورسره وکړو.
په افغانستان کې د مخابراتي فعالیتونو تاریخ سباندې ولسیزو ته رسیږي او د انټرنیټ د فعالیت تاریخ له شلو کلونو څخه زیات دی. کارونکي وایي هر څومره چې ننګونې حل شي همره به د کارولو فرصتونه او ګټې زیات شي.
له تاسو نه په مننه پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دری خبرونه کوربنه لینا روزمی ده چې ورته خره خلاص وي ستړي مشي.
بله تشکر از شما. با سلام به شما و به بینندگان محترم. تا لحظات دیگر بخش دری برنامه آغاز میشه. نظر میافکنیم به جزئیات تازه گزارش یوناما و دیگر تحولات در